سلامونه ستړي مشه وخت د سهار ته بجې شوې د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته موزه صفي الله ستانه ځای خراغلاست وایم پیل د خبرونو په لنډیز کو د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایي ل قطر سره د کابل او دوحه ترمنځ د الوتنو د پیلولو په اړه موافقه تر رسیدلې دا وایي چلن د ځنګړي نړیوال ادارې د وې پانی د خبر لمخې د طالبانو د حکومت د هوایي چلن وزارت ویلي د افغانستان او قطر د حکومتونو د دوو اړخیزي موافقه پر اساس به د افغانستان او قطر هوایي شرکتونه د دوو هیوادونو د پلازمینو ترمنځ الوتنې کوي د ژورنالستان نړیوال فدراسیون وایي د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته تر 300 ډیری رسنۍ په افغانستان کې بندي شوې او د رسنیو زرګونو کارکوونکو دندې پرېښي په همدې حال کې ځینې رسنۍ او خبریالان وایي د رسنیو د پخواني قانون د احیا کولو لپاره د طالبانو د ویندوی وروسته څرګندونو هیلې پیدا کړي د امریکا نیویورک ټایم رسپانی په یو راپور کې ویلي په وروستیو څو میاشتو کې تر 1 میلیون ډیر افغانان ایران ته تښتیدلي دې لپاره چې پاکستان خپلې پولې ټینګې کړي په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کبله ایران ته د اوښتونکو افغانانو شمیر په بېساري ډول زیات شوی دی د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون ویل د امریکایي ځواکونو د شپې په عملیاتو کې د اسلامي دولت یا داعش د سخت دریځې ډلې مشر د سوریې په ادلب کې وژل شوی د اسوشیتد پریس خبري اژانس د راپور له مخې ابو ابراهیم الهاشمی د 2019 کال د اکتوبر په 1 د ډلې د پخوانی مشر ابو بکر البغدادي له وجل کېدو څو ورځې وروسته د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې مشر غوره شو یو امریکایي چارواکي ویلي الهاشمی هم د بغدادي په شان ځان هغه مهال په بم والو زاو چې امریکایي پوځیان ورنږدې شول او د روغتیا نړیوال سازمان وایي اروپا به ژر د اوږدې مودې لپاره د کرونا وبا له شره په آرامه شي د دې ادارې اروپایي رئیس هانس کلوکی پرون وویل د ډیرو خلکو واکسیناسیون د ژمي پای ته رسېده او په نهایت کې د کرونا د نوې بڼې یعنې اومیکرون د شدت کموالي هیلې غوړولي چې په اروپا کې د کرونا له درکه اندېښنې کمې شي سره له دې چې په وروستیو ورځو کې په ډیرو اروپایي هیوادونو کې د کرونا د پیښو شمیر بېساری و خو د مړینو او په روغتونو کې د بستر کیدونکو کسانو شمیر ډیر لږ و وړاندې به په تفصیل له دغو موضوعګانو خبر شي د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي د کله چې طالبان واک ته رسېدلي 300 رسنۍ بندې شوي دي یو شمېر خبریالان هم وایي
په کابل کې خبریالان کار لپاره او د هغوی د رواني حالات لپاره ډاډمنه یا د امنیت فضا وجود نه لري
په خوست کې ترافیکي پیښه شوې
د خوست او ګردیز په لاره کې د المرې په سیمه کې چې د بکسې موټر ټکر شوی دی چې د عمله یې 8 کسان وژل شوي او 9 کسان زخمیان دي
افغانستان او استرالیا نن د نړیوال جام د دریم مقام په سر لوبه لري
د موږ د لوغړو مورال بخي او د سیم فاینل په نسبت باندې بیا استرالیا چې د هند څخه ډیره غټه ماتي وخوړله
په بلوچستان کې په پوځیانو د وروستیو بریدونو جزئیات څه دي
د بلوچستان کورنی چارو چې مشیر دی میرزیا لانګو ویل چې په دې دواړو پیښو کې تر اوسه چې دی 12 امنیتي سرتیر او 14 وسلوال کسان وژل شوي دي
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو لومړی مطلب ته د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي سلګونه افغاني رسنۍ د اقتصادي ستونزو له ګواښونو او محدودیتونو له کبله له فعالیته لوېدلې دي دغه فدراسیون همداراز ویلي تیرو څو باندې 15 میاشتو کې د رسنیو زرګونو کارکوونکو او ژورنالیستانو په تیره بیا ښځو کار له لاسه ورکړی عصمت څاروانه او نور جزئیات
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون پرون پنځشنبه په یو اعلامیه کې وویل چې د یوې نوې سروې له مخې د اګست په 15مه د طالبانو له واک ته رسیدو را په دیخوا په افغانستان کې 318 رسنیو کار بس کړی دی دا سروې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې د خپل هیواد په 3 ولایتونو کې کړې ده په اعلامیه کې ویل شوي چې د افغانستان له اوسني حالت او ورځپاڼې ډېرې اغېزمن شوي دي او اوس له 34 ورځپاڼو یوازې 40 چاپی شي د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون ویلي د دوی لپاره په ترتیب شوی راپور کې راغلی چې د 150 تلویزیونی چینلونو 122 رادیوګانو او 9 آنلاین رسنیو فعالیت درېدلې ده د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون سیکرتر جنرال انټونی بلینجر ویلي چې په لومړي ځل په 3 ولایتونو کې له راټولو شویو معلوماتو هغه بحران لیدلی شي چې په افغانستان کې خبریالي او ژورنالیزم اغیزمن کړی دی د زیاته کړې دا تصویر نه یوازې د هغو خبریالانو لپاره چې دنده یې له لاسه ورکړې، بلکې عامو افغانانو ته هم په دې خاطر یو ناورین دی چې د معلوماتو له ترلاسه کولو بې برخې شوي دي. له بلې خوا د کابل پریس د بورد غړي عزیز احمد تسل تېره شپه آزادي راډیو ته وویل چې خبریالان په افغانستان کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي،
خصوصا په کابل کې خبریالان لپاره فزیکی امنیت وجود نه لري، دغوی د کار لپاره او دغوی د رواني حالت لپاره ډاډمنه یا د امنیت فضا وجود نه لري.
د طالبانو حکومت د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د چهار شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ډله ییزو رسنیو پخوانی قانون د اجرا وړ دی او د رسنیو د سرغړونو د څېړنې کمیسون به احیا کړي. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یو اعلامیه کې د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد په قول ویلي چې د دغه کمیسون له بیا فعالیدو وروسته به هیڅ وزارت د رسنیو په چارو کې مداخله نه کوي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
د خوست او ګردیز ترمنځ په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه اته تنه مړه شوي او نور ژوبل دي. په وژل شوو کې درې تنه د یوې کورنۍ غړي دي. تفصیل دغه راپور کې
د خوست ولایت د عامې روغتیا مرستیال رئیس عبدالرحمن زاهد د دې پیښې په اړه چې پرون مازدیګر مهال وشوه آزادي راډیو ته وویل،
د خوست او ګردیز په لاره کې د المرې په سیمه کې چې د بکسې موټر ټکر شوی دی چې له امله یې اته کسان وژل شوي او اووه کسان زخمیان دي.
په وشل شویو کې درې نارینه او د یوې ماشومې په شمول درې ښځې دي. د ښاغلي زاهد په وینا په وشل شویو کې درې تنه د یوې کورنۍ غړي دي. په افغانستان کې اکثره ترافیکي پیښې د لارو د خرابوالي، د ترافیکي نښو د کموالي او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله کیږي. د خوست ترافیک ریاست چارواکو تر اوسه پورې د پرونی پیښې د علت په اړه څه نه دی ویلي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ چپا 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د افغانستان د کرکټ ترنولس کلنو کشره لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن د استرالیا له لوبډلې سره مخ شي. د افغانستان د لوبډلې سر روزونکي رئیس احمد زی ازادي راډیو ته وویل د دواړو ټیمونو تیرو دوو سیالیو ته په کتو د افغان لوبغاړو روحیه لوړه ده.
د افغانستان د کرکټ ترنولس کلنو کشره لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن جمعه د استرالیا له لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ ترنولس کلونو د کشر لوبډلې سر روزونکي رئیس احمد زی نننۍ مسابقه لدې کبل مهمه بولی چې د نړۍ د درې مقام د ترلاسه کولو لپاره کیږي. د همداراس وبل
فکر کوم چې په دغه میدان باندې چې لوبډه په دغه کې دغه ټاس ګټل ډیر مهم رول لري او لومړی لسورونه هغه کدي لومړی بیټینګ کی وی او په بولینګ کی وی د دغه ګټل به ډیر مهمه دي. دوه لوبډلو لپاره رابه شو د افغانستان د ټیم کوي نقطې ته چې نو فکر کوم د موږ د لوغړو مورال بخي او د سیم فائنل په نسبت باندې بیا استرالیا چې د هند څخه ډیر غټه ماتې وخوړله.
د افغانستان ترنولس کلونو کشه لوبډلې روانونه په نیمه پایلو بکی پر انګلستان په لښت توپیر وبایلله او پایلو بیته د وټولو چانس یې له لاسه ورکړ. د افغانستان او استرالیا مسابقه به د افغانستان په وخت د ماښام په 15 بجې پیل شي. ترنولس کلونو د کشو لوبډلو پایلو بیته د هند او انګلستان لوبډلې وټلی او ټاکل شوی دی چې د شنبه په ورځ دواړه ټیمونه په پایلو بکی سره مخامخ شي.
د انډر 19 د سر روزون کې رئیس احمد زی سره به اوس د احمد شیبر د مرکه یو لنډه برخه در تخبر کړل. البته دغه مرکه په فیسبوک او د ازادي رادیو په یوټیوب او ویب پاڼه کتلای شي.
ترنولس کلنو د کومره لوبډلې روزون کې رئیس احمد زی را سره د دوی تشرح خلاصوم. احمد زی صاحب د افغانستان ترنولس کلنو کوم عمر لوبډله وتوانی د چي د نړیوال جام تر نیمه پایلو به پوري ورسیږي، ستاسو په نظر تر دې بریده د دې ټیم در رسیدو الهتون سری درې الهته کپلند او تاسو سره ته بیان کړی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته ټولو همکارانو تم د چې د افغانستان په دغه لوبډله کې واکنچی ډیر با استعداد لوبغاړي او ډیر بهترین لوبډله جوړ شوی و. نو فکر کوم د دوی خپل مهنت او صنعت سره د منګ روزنه ور سره و. نو دغه ټیم دغه قابل چې تر نیمای دغه نیمه په لوب پر ځان ورسېږي.
امازه چې دی لوبډلې یو لوب په پایل کې په اول پړاو کې بایلو دا بیا په سیمی فائنل کې پاتې راغله دا لوبډله. د ضعف څوټکې کې تاسو بیان کړئ چې څو
دا چې تاسو ته معلوماتو چې په کوم حالاتو کې په کوم مشکلاتو کې موږ د غزای ته موږ راغلو په دغه جام جهانی کې موږ برخه واغستله. مخکې چې ما په خبرو کې ویلې لوبډلې دغه استعداد او د قابلیت پکې وو چې تر ډیر مخکې پورې لاړ شو. الحمدلله تر ډیر هدا پورې موږ خپل پلان کې کامیاب وو. مهم او غټه ستونزه دغه و چې موږ په وخت سره دلته رانغلو. موږ د دې ځای کې هغه تمریناتي لوبې تر سره نکړې په لومړي سر کې په وخت سره موږ ورته راوونه رسیدلو. خو بیا هم څنګه چې په دغه ټورنمنت کې موږ تر نیمای سیمی فائنل پورې موږ لار پیدا کړله، بیا هم زه وایم چې په دومره نش په کم وخت کې دومره پرمختګ د افغانستان د کرکټ په ښه آینده باندې ښه استدلال کوي چې دغه ځای پورې موږ ځان راورسو.
تاسو د شیا انده مسلې ته اشاره وکړه، څه اټکل کوي چې د دې لوبغاړو لړلې به څو کسه ممکن د افغانستان ملي ټیم ته لار وکړي؟
خوشبختانه که تاسو د افغانستان د کرکټ تاریخ ته وګوري او د غوسنی لوبغړل ته که تاسو وګوري چې په ملي سطح باندې لوبيږي، په نېشنل ټیم کې چې لوبيږي، دا ټول د نونس کلونو له پروسې نه وتلي لوبغاړي دي. دا هغه لوبغاړي دي چې په داخل د افغانستان کې دوی روزل شوي دي، داخلي روزونکو سره کار کړی دی، د افغانستان کرکټ بورډ په دې کې ډېر یو مهم رول ادا کړی دی. نو مطمئن یم ان شاء الله چې د لکه تاسو د 2000 د لوبډلې نو ګوري ډېر لوبغاړي اوس په ملي لوبډله کې دي، او مطمئن یم ان شاء الله چې دغه لوبډلې نو هم ډېر د سیزوانا لوبغاړي سره چې پاینده کې بدوي د افغانستان په ملي سطح باندې د مملکت نمایندګي وکړي.
د نولس کلنو د لوبډلې د بولرانو په برخه کې نړیوالو مبصرینو ډېر مثبت خبرې کولې، تاسو څه فکر کوئ؟
فکر کوم چې د افغانستان د لوبغاړي که تاسو وګورئ په خاصه توګه باندې د موږ د سپین بولران دا اوس په نړۍ کې یو ځانته یو خپل یو شهرت لري، او په دغه جام جهانی کې که تاسو وګورئ موږ سره دوه د سپینران وو چې دوی باندې اوس په نړیوال کرکټ کې دوی باندې حساب کېدلی شي، لکه نوید اظهار او نور احمد چې تر ډېر حد پورې اوس په نړیوال سطح باندې یو پیژندل شوی ستوری ده. نوید اظهار الحق هم دغسې یو لوبغاړی ده چې انشاءالله په هنده کې به هم د افغانستان نمایندګي وکړي. ورسره په څنګ کې که د موږ تاسې تیز بالران وګورئ، سمی بلال داسې یو آینده اوس موږ ته کوي راکوي چې دی به هم څه ځن وروسته به انشاءالله دی به په ملي سطح باندې به د افغانستان نمایندګي وکړي.
د انډر 19 مشر روزونکی رئیس احمد زایو بشپړ مرکه په فیسبوک کتلی شي.
د لوبو له میدانه د سپورت او ورزش په اړه د ازادي رادیو دا اونۍ ز خبرونه هر اونۍ د شنبې په ورځ د مازګر له 4:30 تر 4 بجو او 15 دقیقو پورې اوریدلای شي. دا خبرونه د دوشنبې په ورځ پر همدې وخت تکراریږي.
ور بشو بلوچستان ته هلته د پاوز پر دوو مرکزونو له حملو دوی شپې او یو ورځ تیریږي، خو لام د بریدونو په نتیجه کې د وژل شو پوځیانو کره شمېر نه دی معلوم. بلوچ بلتن غوښتونکي د پاکستان پاوز ته په خپلو انتحاري بریدونو کې د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلو د اړولو ادعا کوي. جزئیات دغه رپورټ کې
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پوز پر دوو مرکزونو د حملو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو د شمیر په اړه ضدونه خسره پرونه ورکول کیږي. د پاکستان حکومت وایي چې 12 پوځیان وژل شوي. مخکې پاکستانی چارواکو تر دې د لږو کسانو وژل کې را تایید کړی و، خو بلوچ بلتون خوشتون کې چې د دې برید مسؤلیت منلای وایي چې تر 50 ډیر پاکستانی پوځیان وژل دي. دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د 4 پوځیانو او 15 حمله کوونکو د وژل کېدو ادعا کړی و. په نوشکی او پنجګور کې د پاکستان د پوسټ پر اډې د بریدونو په اړه په بلوچستان ایالت کې ځایی خبريال ایوب ترین آزادی رادیو ته تیر شپه وویل
د بلوچستان په پنجګور کې او په نوشکي کې چاودنې سوي وې. وسلوال کسان چې دي هغه د سردی عسکرو د کیمپو ته ننوتلي وو. د بلوچستان د کورنۍ چارو چې مشیر دی میرزیا لانګو هغه دا وویل چې په دې دواړو پیښو کې تر اوسه چې دی 12 امنیتي سرتیر چې دی هغه وژل شوي دي او دغه ډول 14 وسلوال کسان چې دی هغه هم په دې کې وژل شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو د تلفاتو شمېر تر دې لږ ښودلی دی، خو بلوچ بلتون غوښتونکې ډلې چې ځان د بلوچستان د آزادۍ پوځ بولي ادعا کړې چې تر 500 ډېر پاکستاني پوځیان یې وژلي دي. تر دې څو ورځې وړاندې د بلوچ آزادۍ پوځ د وسلوالو په انتحاري برید کې چې د تلاشۍ پر یوه پوسته یې وکړ د پاکستان د پوځ لس سرتیري ووژل شول.
د ترکیه او یونان پوله ته نږدې د هوا د سړوالي له کبله د 12 پناه غوښتونکو لمړي نیورسته انخرا او اتان دی او بل دی غمیزې سبب بولی. تفصیل په دغه ریپورت کې.
ترکیه یونانی پوله ساتي تورن کړي چې له پناه غوښتونکو څخه یې د ژمي په دې سخته یخنۍ کې جامې او بوټونه په زور ایستلي او بیا یې له خپلې پولې شړلې دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر سلیمان سایلو یونانی پوله ساتي د دغو 12 پناه غوښتونکو د مړینې مسؤول وبلل. خو د یونان د کټوالو وزیر نوتیسی میتارا چې د 12 پناه غوښتونکو د مړینې د تایید په ترڅ کې د ترکیې د کورنیو چارو وزیر څرګندونې رد کړې او هغه یې دروغی تبلیغات وبلل. د ادعا وکړه چې پناه غوښتونکي هیڅ کله د یونان تر پولې نه و رسیدلی، نو څرنګه کېدای شي چې یونانی پوله ساتو ځورولی وي. ترکیه او یونان په خپل منځ کې زیات سیالي لري. د دواړو هیوادونو ژور اختلافات د قبرص پر سر دي. ترکیه او یونان په وروستیو کلونو کې تل افغانستان، سوریه او عراق ډیر شمیر پناه غوښتونکو مخه کړې. پناه غوښتونکي هڅه کوي چې د دغو هیوادونو له لارې ځان لویدیځې اروپا ته ورسوي. په ځلونو په یونان کې له پناه غوښتونکو سره د بد چلند راپورونه خپاره شوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن د اولمپیک ژمنۍ مسابقې د چین پلازمېنه بیجینګ کې پیلېږي. ټاکل شوی په دې سیالیو کې د یو نوي هیوادونو 3000 لوبغاړي په بیلابیلو سپورتي برخو کې سیالي وکړي. تفصیل په دغه ریپورت کې واورئ.
د چین ژمنۍ اولمپیک سیالۍ به د روان فبروري تر شلمې پورې دوام وکړي. سره له دې چې چین د دغو سیالیو چې د اولمپیک څلورویشتمې ژمنۍ سیالۍ دي د رسمي پرانستنې لپاره ځانګړي مراسم ترتیب کړي، خو د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون څو هیوادونه د چین د حکومت له لوري د بشري حقونو د سرغړونې په اعتراض کې پرانستونکو مراسمو ته رسمي پلاوی نه لیږي. دوی میاشتې پخوا کله چې له پخواني دود سره سم د اولمپیک له لومړني ځای یعنی آتن څخه د اولمپیک مشال ولګول شو، څو له هغه ځایه تر پیکینګ پورې ورسول شي، یو شمېر تیبتیانو د چین د حکومت د پالیسیو خلاف مظاهرې وکړې. چین نه یوازې د تبت د مسئلې په خاطر بلکې په شینجن کې د ایغور لشکې د بشري حقونو د سرغړونې په خاطر له انتقادونو سره مخامخ دی. د نامتو چینایي تینس لوبغاړي پینګ شوی د بيدرکه کېدو موضوع هم ډیر حیران کړی دی، خو له دې سره سره امریکا یوازې له سیاسي پلوه د چین ژمنۍ اولمپیک تحریم کړی او امریکایي لوبغاړو ته اجازه شته چې په دې سیالیو کې ګډون وکړي. دا سیالی به د پیکینګ ترڅنګ د چین په دوو نورو لویو ښارونو کې وشي، خو د کرونا او اوباد خبرېدو له کبله به په لوبغالو کې د نندارچیانو لپاره یو لړ محدودیتونه ولګول شي. دوبنۍ اولمپیک سیالۍ هم د کرونا تر سیوري لاندې تر خپل اصلي وخت په ځنډ پیل شوې.
نن جمعه د ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه زابل ته ځانګړې ده. که د زابل په اړه پوښتنه یا نظر لري، خپل پیغام په ثبت شوی باندې د واتس اپ لاري راوستوي. د واتس اپ شمیره مو ده 00221 123 24. د خبرونې وخت مو ده ماسپښین له 2 تر 3 بجو ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
خبرونه دې برخې ته مو ز صادق رښتینی هرکلی کوم. د افغانستان تر 19 کلونو کم عمر لوبډله د 2022 کال په نړیوال جام کې وتوانېده چې تر نیمه پایلوبي ورسیږي. د لوبډلې سیمی فاینل پر انګلستان بایلود. د دې ټیم روزونکی سږ کال بهرنی نه و، افغان و. رئیس احمدزی دا لوبډله روزلې ده. له رئیس احمدزی سره احمد شیبر په وروستیو لوبو مرکه کړې ده.
احمدزی صاحب، د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره لوبډله وتوانېده چې د نړیوال جام تر نیمه پایلوبي پورې ورسیږي، ستاسو په نظر تر دې بریده د دې ټیم د رسېدو علتونه څه دي؟ درې علته که په لنډو تاسو سره ته بیان کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته، اوریدونکو ته، ټولو همکارانو ته. دا چې د افغانستان په دغه لوبډله کې واقعاً چې ډېر بااستعداد لوبغاړي وو او ډېر بهترین لوبډله جوړه شوې وه، نو فکر کوم د دوی خپل محنت او صنعت سبغه دې موږ روزنه ورسره وه، نو دغه ټیم د دغه قابل چې تر نیمایي دغه نیمه پیلو پورې ځان ورسوي.
احمد صاحب، دې لوبډلې یو لوبه په پیل کې په اول پړاو کې بایلوده او بیا په سیمی فاینل کې پاتې راغله. دا لوبډله د ضعف څو ټکي کې تاسو بیان کړئ چې څو؟
دا چې تاسو ته معلوماتو چې په کوم حالاتو کې او په کوم مشکلاتو کې موږ دغه ځای ته موږ راغلو او په دغه جام جهاني کې موږ برخه واخیستله. مخکې چې ما په خبرو کې ویلې، لوبډلې دغه استعداد او دا قابلیت پکې وو چې تر ډیر مخکې پورې لاړ شو. الحمدلله تر ډیر حده پورې موږ په خپل پلان کې کامیاب وو. مهم او غټه ستونزه دغه وه چې موږ په وخت سره دلته رانغلو. موږ د دې ځای کې هغه تمریناتي لوبې تر سره نه کړې په لومړي سر کې، په وخت سره موږ ورته راونه رسیدلو. خو بیا هم څنګه چې په دغه ټورنمنټ کې موږ تر نیمایي سیمی فاینل پورې موږ لار پیدا کړله، بیا هم زه وایم چې په دومره نش په کم وخت کې دومره پرمختګ د افغانستان د کرکټ په ښه آینده باندې ښه استدلال کوي چې دغه ځای پورې موږ ځان راورسو.
تاسو د شی آینده مسلې ته اشاره وکړه، څه اټکل کوئ چې د دې لوبغاړو له ډلې به څو کسه ممکن د افغانستان ملي ټیم ته لار وکړي؟
خوشبختانه که تاسو د افغانستان د کرکټ تاریخ ته وګوري او دغه اوسنۍ لوبډلې ته که تاسو وګوري چې په ملي سطح باندې لوبیږي، په نېشنل ټیم کې چې لوبیږي، دغه ټول دغه د 19 کلونو له پروسې نه وتلي لوبغاړي دي. دا هغه لوبغاړي دي چې په داخل د افغانستان کې دوی روزل شوي دي، داخلي روزونکو سره کار کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ په دې کې ډېر یو مهم رول ادا کړی دی. مطمئن یم انشاءالله چې د لکه تاسو د 2006 د لوبډلې نه وګوري، ډېر لوبغاړي اوس په ملي لوبډله کې دي، او مطمئن یم انشاءالله چې دغه لوبډلې نه هم ډېر داسې ځوانان لوبغاړي شته چې پاینده کې به دوی د افغانستان په ملي سطح باندې د مملکت نمایندګي وکړي.
د 19 کلونو د لوبډلې د بالرانو په برخه کې نړیوالو مبصرینو ډېر مثبت خبرې کولې، تاسو څه فکر کوئ؟
فکر کوم چې د افغانستان دغه لوبغاړي که تاسو وګورئ، په خاصه توګه باندې موږ دغه سپین بالران، دا اوس په نړۍ کې یو ځانته یو خپل یو شهرت لري. او په دغه جام جهاني کې که تاسو وګورئ، موږ سره دوه داسې سپینران وو چې دوی باندې اوس په نړیوال کرکټ کې دوی باندې حساب کېدلی شي، لکه نوید اظهار او نور احمد چې تر ډېر حده پورې اوس په نړیواله سطح باندې یو پیژندل شوی ستوری ده. نوید اظهار الحق هم دغسې یو لوبغاړی ده چې انشاءالله په هنده کې به هم د افغانستان نمایندګي وکړي. او ورسره په څنګ کې که د موږ تاسې تیز بالران وګورئ، سمی بلال داسې یو آینده اوس موږ ته کوي راکوي چې دی به هم څه ځن وروسته به انشاءالله د ملي سطح باندې به د افغانستان نمایندګي وکړي.
احمد صاحب، د بیټنګ په برخه کې د افغانستان د ملي ټیم په لوبغاړو باندې هم ځینې انتقادونه شته. د 19 کلونو لوبډله هم فکر نه کوي چې د بیټنګ په برخه کې نور کار ته هم اړتیا لري؟
واقعاً په بیټنګ کې موږ ته ډېر کار پکار ده، تر اندازې نه موږ ته ډېر کار پکار. او د دې غټ علت دغه وو، د خپل د تیر کال تجربې، د دوه کالو مخکې تجربې په 19 کلونو سطح باندې چې موږ ویل دغه د بیټنګ ستونزه چې وه، سه کاله چې موږ ته څه ضرورت وو، یعنې دغسې اعتمادي لوبغاړي موږ په 4-5 باید پیدا کړو په هغه سر کې چې راوځي چې دوی باندې ډېر اعتماد وسي. نو دا په داخل د افغانستان کې دغه باندې ډېر کار پکار ده. د موږ داخلي کرکټ کې دغه باندې ډېر کار پکار ده. د موږ په داخلي اکیډمیانو کې دوی باندې ډېر کار پکار ده. نو مشکل دغه ده چې هلته چې کله دوی هغه تمرینات تمرینات چې کی دوی چې نت پریکټس کی اغل ته دوی ته یا لس یا پنځلس یا شل دقیقې وخت ورکول کیږي. دوی ته باید په ساتونو ساتونو باندې وخت ورته ورکړی شي. دوی که هر ځای کې لوبه کوي دغه لوبغاړي اوس پوه شو دوی چې اوس کله بیرته ځي دوی به دغه نړیوال کرکټ معیار مطابق باندې به دوی هلته بیټنګ ترسره کوي. نو خو دا لوبغاړي هم باید نورو لوبغاړو سره تجربې شریکیږي او د موږ د افغانستان د روزونکو هم دغه کار ده چې تر دې نه وروسته نور دغه مشکل ته باید موږ د پای ټکه کیږو چې دغه د بیټنګ ستونزه موږ حل کړو. بیټنګ کولای شي خو لوبغاړو کې هغه ټمپرمنټ ته لږ ضرورت ده چې دوی په میدان کې ودرېږي دوی یو رنز ته دوی زیات فوکس پی وکړي. استعدادونه شته ده لږ به فالش ته ضرورت لري او لږ به کار ورسره کول غواړي.
احمد صاحب ځینې کسان دا وایي چې په افغانستان کې یوه ستونزه دا ده چې پیچونه سم نشته د بیټنګ د روزنې لپاره. تاسو دې سره موافق یاست؟
فکر کوم د افغانستان پیچونه چې دي په ټوله نړۍ کې به د بیټنګ لپاره تر ټولو هغه اسان ترین پیچونه وي. ځکه خو موږ په نړیواله سطح باندې بیا دغه مشکلاتو سره مخامخ کیږو. هلته موږ ډېر اسانه کرکټ کوو، هلته موږ لوبغاړي غټ غټ سلیزي کوي، هلته موږ لوبغاړي ډېر ښه رنزونه کوي. خو بیا چې کله نړیوال کرکټ ته موږ راسو دلته پیچونو کې واښې پی یا پی بال سینګ کیږي یا پی سوینګ کیږي، نو دغه مشکلاتو سره یو په خاصه توګه کله کله چې موږ سپینرانو سره مخامخ شو نو دغه مشکلات دي. موږ هلته پیچونه ډېر اسانه دي، بیا په نړیواله سطح باندې تاسو ته هغه سي پیچونه نشي پیدا کېدلی لکه څنګه توقع چې موږ په افغانستان کې کوو. نو اوس وخت ده، دا اوس هم وخت ده چې د آینده لپاره موږ دغه سي پلان جوړ کړو، د سي او طریقې سره باید مخکې لاړ شو چې موږ هلته پیچونه باید د بیټسمنانو لپاره اسانه نه کړو، هلته باید بالرانو سره کومک وکړو تر څو هغه سختو مرحلونو دي تیر شي او بیا په نړیواله سطح باندې هغه سختې چې دوی په داخلي افغانستان کې لیدلي په ډومیسټک کرکټ کې لیدلي د په نړیواله سطح باندې دوی باید استفاده وکړي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یو به
وسم استاسي پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
سلام دی د رادیو ازادي کارمندانو ته. افغانستان کې دوه لارې ډېرې مهمې دي، یا لویا عنعنوي جرګه یا انتخابات. طالبان ویلو عنعنوي جرګه راوغواړي، دوی حکومت ته مشروعیت ورکړي، نړیوالې پرېشنې وپیژني، بیکاري بېروزګاري باید ختمه شي. افغانستان کې که څلوېښت میلیونه نفوس وي نیمې ښځې دي. ښځې حق لري چې په وزارتونو دفترونو او په فابریکو کې کار وکړي، او نجونې مکتب وایي پوهنتون وایي، دا د دوی مسلم حق ده.
زنه کیبلا د کندهار ولایت میوند ولسوالی وسیدونکو يم. زه د شوړای میوند ابتدایا شونځي کو شونځي کې د استاد په صفات وظیفه اجرا کوم. مول ماشينه اجرا سوي د ټول ولسوالی ماشينه اجرا سوي دي. د مرکز پوری د میوند ولسوالی هیڅ نه قرار ده جن رسمي ته ماته.
آزادی رادیو ته د زابل ولایت څخه د پیغام استوم. نړیوالې ټولنې او له حکومت له غړو مې هیله ده چې دغه کمه مرسته چې راغلې ده یا اعلانېږي پنځه میلیارده ډالره ده چې هغه په خارج او په داخل کې د افغانانو دپاره ده. څلور میلیارده خو به افغانستان ته راځي. دا چې د افغانستان د خلکو د نفوس په سر وویشي سل ډالره اخلي په کور ته رسېږي، خو سینمایي خلکو ته ورسېږي سل دا نوره په مصرف دونران صاحبان یا هغه نور صاحبان چې په جیبو کې اچوي. د خدای دپاره دغه مرسته چې افغانانو ته ورسېږي د هر چا سرمایه او د دغه په کور کې سرمایه د کاروبار لپاره جوړېږي او د هر کور پت او عزت پکې کېږي. یا دې دا په یو داسې پروژو مصرف کې شي هم افغانانو ته آیندته شی پاتې شي او ام افغانان په سوکاله کې په رښتیا زموږ د دولتداران یا نړیواله ټولنه یا جهان زموږ د وطن جوړېده غواړي. د پردو په لاس، د پردي په قلم، د پردي په مامور موږ نه جوړېږو. راځي په خپله لاس یو کړو د وطن او د ملک د خدمت لپاره په رښتینې سره، او که نه نو هر وخت به موږ دغسې لکه کورکۍ ورانېږو بیا به جوړېږو، کورنکۍ ورانېږو بیا به جوړېږو.
السلام علیکم، خبر کوم تنه خبر خون نه شیرین باجا بټینه خو بټینه خبر کوم.
او مای په کټ کې ناسمه ولم مودن والا څنګه کې بټګانو کلاګانو بنګلو والا ټول اولیکل موږ ته ناراضي موږ یې کسان به ورشي وای دا کور مګه ته درګه موږ راځو هم رانی چې ابره لاړو ولسوالۍ دال د مارګو کړه هلته ما سره مې شي والا نه زو وای دا موږ مازیګر ته راځو هغه هم رانغلل پزنګ نه بټې والا دې دا نه حالت مې سګي چې کاروبار ولار دې هغه هم خوارانو ترې چې کاروبار شروع کی موږ دا هیله کوو دا موسسه والا نه چې موږ د زړه زړه اجر مرسته وکي هرې بټې والا بیا
د اوس لپاره هم دومره نور خبرونه کې به زما همکاران در سره وي.
د سهار ته نیمه شوې لاند خبرونه د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایي له قطر سره د کابل او دوحې ترمنځ د الوتنو د پیلولو په اړه موافقه ترسیدلای. د هوایي چلن د ځانګړي نړیوال ادارې د وی پانی د خبر له مخې د طالبانو د حکومت د هوایي چلن وزارت ویلي د افغانستان او قطر د حکومتونو د دوه اړخیزي موافقه پر اساس به د افغانستان او قطر هوایي شرکتونه د دوه هیوادونو د پلازمینو ترمنځ الوتنې کوي. د ژورنالستانو نړیوال فدراسیون وایي د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته تر 300 ډیرې رسنۍ په افغانستان کې بندي شوې او د رسنیو زرګونو کارکوونکو دندې پرېښي. د امریکا نیویورک ټایم ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي په وروستیو څو میاشتو کې تر 1 میلیون ډیر افغانان ایران ته تښتیدلي. د امریکا ولسمشر جو بایډن پرون ویل د امریکایي ځواکونو د شپې په عملیاتو کې د اسلامي دولت یا داعش د سخت دریځې ډلې مشر د سوریې په ادلب کې او د روغتیا نړیوال سازمان وایي اروپا به ژر د اوږدې مودې لپاره د کرونا وبا له شره په ارامه شي. د دې ادارې اروپایي رئیس هانس کلوکی پرون ویل د ډیرو خلکو واکسیناسیون د ژمي پای ته رسیدا او په نهایت کې د کرونا د نوې بڼې یعنی اومیکرون د شدت کموالی هیلي غوړولې چې په اروپا کې د کرونا له درکه اندېښنې کمې شي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولی شئ تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس دوی منیمای کې د ازادي په سپو کې پروګرام لرو.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
احمد شبریان پر خبرونه کې ستاسو قربت تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. په افغانستان کې د ټلیفون او انټرنیټ خدمات دا مسله دلته په خبرونه کې چیرو. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره لنن نشته 122 کال مخکې لومړی ټلیفون پارک کې نصب شو. بیا څو کاله وروسته د ټلیفون یو وړ سیستم چې 15 لاینونه یې لرل دارک په شمال کې ځای پر ځای شو. تر دې وروسته ورو ورو د ټلیفون ټکنالوژي پراخه شوه، خو ډیر ستر بدلون لننه تقریبا 14 کاله مخکې پکې راغلی چې د افغانستان د مخابرات په سکتور کې په سلګونو میلیونه ډالر پانګونه وشوه چې په لسګونو سره افغانانو ته پکې د کار زمینه برابره شوه. تر دې پانګونې وروسته د راپورونو له مخې د مخابراتو وزارت په پیل کې 1 میلیون ډالر او څو کاله وروسته د کال تر 100 میلیونه ډالر پورې عواید ترلاسه کړل. د طالبانو تر واکمنۍ مخکې چارواکو ویل چې د افغانستان د ټولو ولایتونو مرکزونو او اکثرو ولسوالیو ته انټرنیټي خدمات هم چمتو کړي دي. یو شمېر خلکو دا تمه لرله چې ورځ په ورځ به د انټرنیټ او ټلیفونونو په کیفیت کې تغییر راشي، خو تر دې دمه شکایتونه زیات دي. په دې خبرونه کې مو د بحث لپاره د میلمنو ته بلنه ورکړې ده. شهزاد ګل اروبي د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي پخوانی وزیر او په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر او د سافټویر انجینر اغا ملک سهار اروبي صاحب، کله چې تاسو په 2018 کال کې لولسي جرګې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر په توګه د باور رایه ترلاسه کړه، هغه کال ستاسو د وزارت په وخت د مخابراتو له درکه د افغانستان کلنی عواید څو ته رسیدلی؟
مخابرات سکتور دغه چې مخابرات سکتور یو وازی د 10% عواید نه دي، نو ډیر زیات نور برټم عواید لري. د خطر باندې تقریبا په هغه کال کې 3.5 میلیارد افغانۍ عواید درلودل. دا زموږ په نظر باندې چې 2019 کې ده دغه د عواید او 2000 کې د عواید بیا لوړ شوی و، نورم لوړ شوی و.
د عواید د لوړېدو علت څه؟
مخابرات او سکتور دغه د دوی د یوزر چې د استفاده شتنه کوي دغه زیات شوی و، او بل الټرا سیستم ایجاد شو، د ریئل ټایم منیجمنت سیستم و چې د هغې هم په عوایدو باندې ښه تاثیر درلودلو. او بل د وزارت مخابرات اترا وزارت مالیې یو ګډه کمیټي جوړه کړې وه. هغه کمیټي د عوایدو څخه نظارت کولو او هر پنځلس ورځې یو میاشت کې به دوی څومره عواید چې د مخابراتي کمپنیانو سره وي د هغوی څخه نظارت کېدلو. نو د نظارت او د ټیکنالوژي یا د مخابراتي سکتور د استفادې او د انټرنیټ د زیاتوالي وجنه عواید زیات شول.
مننه عربي صاحب. سهار صاحب ته باور شو، سهار صاحب محترم، ستاسو په باور د ټیکنالوژي په برخه کې کوم ستونزې شته؟
افغانستان کې د 2002 کال له دې خاصي افغانستان کې همدغه ټیکنالوژي مخابراتي ټیکنالوژي وده پیل شو. متاسفانه په څه ډول چې باید پیل شوی وای او څه ډول مخته تللی وای هغه ډول مخته ولاړه نه. مثلا په 2000 فکر کوم شپږم کې پنځم کال کې لجتي کمپنۍ سره یو قرارداد چې چینایي کمپنۍ سره د تلور شپې ته $15 میلیون په ارزښت باندې افغانستان کې د نوري فایبر کیبل نه ټول افغانستان کې کشتي. اما 2019 کې هغه کیبل نه یوازې مرکزی او حلقوي ولایتونو ته ورسیدو، نور ټول ولایتونو ته متاسفانه ټول ولسوالۍ ته ونه رسیدو. بل څنګه د افغانستان مخابراتي شبکې په ډول باید لا پایلې د خدمات په ډول وړاندې کړي وای. متاسفانه د دې څخه په ډول تار نه وو، هغه د خدماتو کیفیت په ډول نه تارل کېدو. نو ډیر افغانان تقریبا اوس 2 میلیون خلک له ټلیفوني اړیکو نه ګټه اخلي او 10 میلیون شاوخوا زیات خلک انټرنیټ نه ګټه اخلي. دی په دې ډول انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. انټروسم په ډیرې سیمو کې ټوجي خدمات دي. بل څنګه په ټول افغانستان کې دا اوس تقریبا 3,000 دغه مخابراتي شبکو ټاورونه فعال ولو لګیدل وو. دي کې ډیرې به ځینې وخت یا دی هغه وخت د طالبانو دی بحریتون لوجي مخابراتي خدمات کته یا مثلا نور څنګه وي. نو خلکو په دې ډول باندې خدمات ته لاسرسی نه درلود. نو ورته تر زر نور ټاورون ته ضرورت و. افغانستان کې ټول خلکو ته یعنی سلسله خلکو ته پوخر ورسیږي په غډول هغه کار وکونه سو. بل طرف ته افغانستان کې د موبایل ټیکنالوژي باندې په دې ډول باندې پنګونه نه د دولت له خوا ته. مثلا هغه ډول چې انټرنیټ څخه چې پوری په سیمه په یوازونو کې کالته قیمت ډیر ټاک کیفیت ډیر لوړنه په ډول باندې متاسفه افغانستان کې له وخت دا کارونه سو. یو سره مثال به د افغانستان د ریال ټایم سیستم مثال دا وخت په 2013 ولسم نه نسم کال کې لا اماغه ګټه ستون تفاعل دا باید یعنی 2009 ماتم کال کې په دینه باید په ډول باندې ګټه خپل شوی وای.
صاحب سم مننه. د ته په بیا هم را شو البته د بل اړخ هم باید خامخا یا چې د افغانستان د کچرته په تیرو شلو کلونو کې د ته وکتل شي شای یوازنی برخه چ افغانانو په کې ډیر زیات پرمختګ کړی د هغه د همدغه ټیکنالوژي په برخه کې وي. لیکن تاسو بروجونو ته اشاره وکړه چې سباندې 3,000 فکر کوم تاسو یاد کړل چې دومره بروجونه وو په افغانستان کې د مخابراتو او د پوجینو سیمو کې چې ازادي راډیو هم راپورونه لرل د په هغه وخت کې د جګړو له امله فرزند طالبانو جنو وسلوالو نه پریښودل چې ځینې کې فعال وي. خو اوس چې په افغانستان کې جګړه نشته او امنیت بیا هم د خلکو شکایتونه شته او له قیمتونو نه شکایت کوي، د خراب انټرنیټ نه شکایت کوي. د ازادي راډیو د یو دو اوریدونکو نظریات په دې برخه کې در سره شریکو. لومړی اوریدونکو حبیب الله نمیشه د کندوز په شهر کې دکان لري.
کندوز کې د انټرنیټي شبکو ستونزې ډېرې زیات دي او صحیح کار نه کوي. خلک دې سره زیات بازار دي. مونږ ته چې مشتری راځي وروره په انټرنیټ کې د انټرنیټ باره کې چې سره کم کوي موبایل ور کې سبب تر راځي. په دې خاطر چې انټرنیټ ډېر زیات ستونزې لري کار نه کوي. او اول دا شبکې چې